سو تر راتلونکو خبرونه چې ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شپې په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او عبید الله عبیدی هر کله کو د افغانستان د سولې د علي شورا یو شمیر غړي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هر کله کوي او تمه خيچ دا ډول ناسې به په مستقیمو بین الافغاني خبرو پایل ته زمينه برابر کړي. د دې خبرونه د هم نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی وزانو خبرونه ته ځنګړي شوی دا به هم را سره اوري. خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد سالم وړاندې کوي.
د سولې علي شورا تمه وشوده چې افغانان به بالاخره دایمي سولې ته ورسیږي. د غزنی د سلطان محمود غزنوي په زیارت کې 14 سوي ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي چې ایران دی د تیروتنه نه کوي چې د امریکا مصلحت دی د امریکا کمزوري وګڼي. د افغانستان د سولې علي شورا تمه وشوده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د بل پړاو مذاکرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو مذاکرو ته زمینه برابره کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ویلي چې له طالبانو سره به یې د مذاکرو بل پړاو راتلونکي شنبه وسی. د سولې علي شورا ویاند غفور احمد جاوید نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
کومه ناسته د طالبانو تحریک او د ډاکټر صاحب خلیلزاد ترمنځ کیږي. زموږ هیله او توقع دا ده چې دا به وکولی شي د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو او رسمي خبرو اترو د لړۍ پیل شي او د دې ترڅنګ افغانان یو دایمي سولې ته ورسي.
زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغانستان او قطر ته سفرونو ته په پام سره ټول اړخونه د سولې په مسأله کې د چټک پرمختګ غوښتنه لري. په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي د زیارت په دروازه کې به می 14 سوي ده. ولایتي چارواکي وایي په پیښه کې چې نن سهار سوي له عاملانو پرته بل چاته زیان نه دی اوښتی. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي رادیو ته ویل چې په پیښه کې یو وسلوال وژل سوی او بل ټپي دی.
دو تنه قصد لوده شده د سلطان محمود غزنوی په زیارت کې ماینونه ځای په ځای کې ومانی ځای په ځای کړی. دوه هم ماین انتقال وو چې د زیارت په منځ کې ځای په ځای کې چلنې کمر مخته تر رسیدو مخکې پرې چودنه کړی ده چې تر اوسه کې یو سوال وژل شوی دی او یو ټپي شوی دی. او هغه بل ماین چې ځای په ځای کړی واغم د امنیتي ځواکونو لخوا کشف لسیمه څخه انتقال او چودنه ورکړ شو.
د ولی ویان ونه ویل چې په پیښه کې داخل کسان څوک وو. د بدخشان چارواکي وایي ګڼو کورنیو خپل ماشومان د ګټې وټې لپاره درنو کارونو ته مجبوره کړي دي. د بدخشان د کار او ټولنیزو چارو رئیس شفیق الله ایوبی که څه هم د دغو ماشومانو شمیر مشخص نه کړ خو ویې ویل
داسې کورنۍ را معلومې دي چې په خپله په کورونو کې ناست دي خو خپل ماشومان یې د خښتو په بټیو هوټلونو او موټر مینځلو ځایونو کې درنو کارونو ته ګمارلي دي. د دې لپاره چې موږ په ماشومانو د درنو کارونو مخنیوی وکړو د خښتو د بټیو څارنه مو کړې ده.
په بدخشان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشره عارفه نوید وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 200 زره ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي ایران دی دا تیروتنه نه کوي چې د امریکا احتیاط او مصلحت د امریکا کمزوري وګڼي. جان بولټن چې نن په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کولې په یوه کانفرنس کې وویل
Neither Iran nor any other hostile
Iran aw nur mutakhassim lobghali de de America ehtiyat aw maslahat be tirwatani de America kamzuri nagani dui ta hi chap manzani khatis ke de khkar kawlo jawaz na dai war kadi.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل ورسره هغه چې د ایران پر څو ساحو پوځي محلې د ایران پر څو ساحو پوځي حمله لغوه کړي چې ورته وویل سول چې شای په دوه حمله کې 150 ایرانیان ووژل سي. ولسمشر ټرمپ د امریکا د ایوی بی پیلوټ الوتکې د وشتل کېدو په بدل کې د دوه حمله امر صادر کړي و خو ورسره بیرته پاسخه کړ. خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ټینګار وکړ چې ولسمشر ټرمپ یوازې دا مهال د دې حمله تر سره کول درولې دي. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړل کیره چې په امریکا کې ځینو رسنوی راپور ورکړی چې امریکا تیر پنځشنبه د ایران د پاوز پر کمپیوټري سیستمونو سایبری یا انټرنیټي حمله کړې دي. دا حمله د ایران لخوا د امریکا د یوې اکتشافي بی پیلوټ الوتکې تر وشتل کېدو وروسته سیوی دي. واشنگټن پوسټ رسپانې او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکو په حوالو راپور ورکړی چې دغه سایبری حمله د ولسمشر ډونالد ټرمپ په تایید سیوی دي. د امریکا دفاعي چارواکو د دغو راپورونو له تایید څخه ډډه کړې ده. د ترکیه په استنبول شهر کې رای ورکون کې نن بیا د شروالی پلان جمنو ټاکونو کې برخه اخلي. مخکې دغه انتخابات د اپوزیسون کاندیدانو ګټلې و، خو دغه نتیجې وروسته له هغې لغوه سوې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغو ټاکونو کې د سرغړونو ادعا وکړه. د دغو ټاکونو لپاره کمپاینونه پرون پر ځای وخت ماښام شپږ بجې پای ته ورسېدل او د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانیستل شول. وروسته له هغې چې د اپوزیسون کاندید اکرم امام اوغلو د مارچ د 1 په ټاکنو کې زیاتې رایې وګټلې، ولسمشر ادعا وکړه چې په دغو ټاکنو کې سرغړونې او درغلي سوي دي او له سره د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. د امام اوغلو بریا د ولسمشر اردوغان د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند لپاره یوه ضربه ګڼل سوې وه. د انتخاباتو عالی بورد می پر شپږمه په استنبول کې د شروالۍ ټاکنو نتیجې بې اعتبار اعلان کړې او ویل چې د جون پر 23 به تازه ټاکنې وسی. د ایتیوپیا صدر اعظم وایي د ده حکومت له پلازمینې اودیسا بابا د باندې د کودتا یوه هڅه شنډه کړې ده. ابی احمد پرون ناوخته دولتي تلویزیون ته ویل چې په پوځ کې دننه یوه پوځي جنرال او نورو په امهارا سیمه کې د کودتا هڅه کړې ده. صدر اعظم وایي چې په عملیاتو کې ځینې کسان وژل سوي او څو تنه نورو ټپیان سوي دي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام سیالیو کې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه روانه ده. د انګلستان په لورد لوبغالي کې د دې مسابقې پچی اټاس پاکستان ګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. پاکستان توانېدلی چې په 28 اوورونو کې 138 منډې وکړي او دوه لوبغاړي یې سوځېدلي دي.
زمونږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا خبرونه او نور مطالب زمونږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده آزادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي او تمه کوي چې دا ډول ناستې به مستقیمو بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي.
موږ د دغسې سولهیز جریان د پیل لپاره تقدیر کوو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د رهبرۍ شورا غړی قاضي محمد امین وقادو همدې مسلې په اړه د نړیوالو چارو د یو افغان کارپو سره هم غږېدلی یو.
زه فکر کوم دا ډېرې تکراری خبرې دي. دا د ورځې نه چې وزیر خارجه شوی دی همدا خبرې کوي چې باید زموږ او د افغانستان ترمنځ اعتماد رامنځته شي او اعتمادي لرې شي. و
حاجي سید داوتو په کونړ کې 1.5 زره ماشومان د فلج ضد واکسینو څخه به برخې پاتې شوي.
زموږ سره ویره شته ده، د هر کیس نه ویره شته. تیر کمپاین کې تقریبا 1.5 زره ماشومان پاتې دا توقعي ده او تر ټول پاتې ده. څه مرور ده
د غزنی سیمه سروکی وای دوتنه وسلوال چې غختلې د سلطان محمود غزنوی پر اوزه کې 14 وکړي د خپل ماین خکار شول. په دې اړه هم ریپورت لرو. په یو بل ریپورت کې اوري چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له غزنی پرته پټول هیواد کې تر دې مهاله دراتونکو انتخاباتو لپاره نږدې 1,00,000 سره کسانو تقویتی نوم لیکنه کړې ده. په بهرنۍ مسایلو کې به اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په وړاندې د خپل پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي د ایران ډیر ښه ملګری کېدای شي. او که وخت وو د 2019 نړیوال جام سیالۍ وروسته اپډیټ چې اوس مهال د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده د دې وروسته حال بم درکو. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي او تمه خیچې دا ډول ناستې به مستقیمو بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه شورا د رهبرۍ پلاوي غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل له انکار پرته پاکستان په افغان سولې کې کلیدي او رغنده رول لوبولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ په پاکستان کې د افغانستان سولې په اړه یوه ناسته ترسره شوه چې له پاکستاني چارواکو سربېره پکې نږدې 1.5 تنو افغان سیاستوالو هم ګډون کړو. په دې اړه نور حال رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د رهبری پلاوی غړی قاضي محمد امین وقاد وای پاکستان هڅه پیل کړې چې یو مجهوله او غیر تعریف سوی دښمنی په نسبی دوستی بدله او د خنیت د پای لپاره په سولې کې کلیدی او رغنده رول ولوبوي. ښاغلی وقاد د یک شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په پاکستان کې د سولې لناست هرکلای وکړ.
شک نشته چې پاکستان د سولې پروسه کې مرکزی او کلیدی کردار ادا کولی شي او د دې کردار بدیل موږ هم نه لرو. موږ د دغه سولیز جریان د پیل لپاره تقدیر کوو او غواړو چې دا دا په صداقت او د افغانستان د خلکو د حیثیت او د حیات په نظر کې نیولو سره دوام پیدا کی، بالاخره د مخالفینو سره د بین الافغانی مذاکرات او د ابتدایي پیل دروازه خلاص شه.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان پنجاب ایالت د مری بوربند تفریحي سیمه 13 ورځ د افغان سولې او د دواړو هیوادونو لکه کېدو په هدف دی وی ورځنۍ غونډه کورباوو د غناست ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزی، ګلبدین حکمتیار، حنیف اتمر، عطا محمد نور، محمد محقق، کریم خلیلی او عبدالرشید دوستم په ګډون شاو خوادر سه افغان سیاستوال وربرل سبي وو، خو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي یا د غونډه ته نو وربلل سبي. په غونډه کې حامد کرزی او جنرال دوستم ګډون نه وکړي او خپل استازي ورلېګلی وو، خو افغان حکومت تر اوسه د غونډه په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. په ورته وخت کې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د سولې او تفاهم په اړه د پاکستان د حکومت د هڅو هرکلی کوي. دغه اعلامیه چې تیره ورځ خپره شوه، په کې تمه ښودل شوې چې پاکستان دې د دغه نوښت په دوام بین الافغاني مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان د دغه غونډې په اړه ویشلي نظرونه لري. یو شمیر یاد ناسته بې ګټې او د وخت ضایع کېدل بولي، خو یو شمیر نور بیا وایي ممکن پاکستان دغه اقدام د امریکا په هڅو او اشارې کړی وي چې ګټور تمامېدای شي. حاجی سید داود چې تر ډیره د کابل او اسلام آباد سیاستونه او اړیکې له نږدې څاري وایي امریکا له پاکستانه د پردې تر شا په افغان سوله کې مرسته غواړي.
زه داسې فکر کوم چې خبره یا د سولې راتګ افغانستان ته یا د مذاکراتو کول دا د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د پاکستان د سوینه لږه لوړه خبره ده. هغه په دې معنا ده چې امریکا په مسله کې ګډ شوی دی، چې امریکایانو پاکستان سره تفاهم کړی او د امریکا په تفاهم سره د افغانان بللی. نو زه داسې فکر کوم کېدای شي چې دې ته سړی په مثبته سترګه وګوري.
دا غونډه داسې مهال وسوه چې ټاکل شوی د روانې میلادي میاشتې په 20مه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د صدراعظم په بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له غزنی پرته په ټول هیواد کې تر دې مهاله د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 130,000 کسانو تقویتي نوملیکنه کړې. د دغه کمیسیون مرستیال وایان عبدالعزیز ابراهیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې تمو خود چې په پاتې شاو خوښ په ګورز کې به په دغه شمیر کې نور هم لوړواله راشي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا په دغه بهیر کې د کسانو د کمې نوملیکنې په موضوع اندېښنه څرګندوي وایي کمیسیون په دې برخه کې خپل بشپړ مسؤلیت نه دی ادا کړی. تفصیل لنجی صاحب اوري.
په داسې حال کې چې د تقویتي نوملیکنې د بهیر پای ته رسیدو ته شپږ ورځې پاتې دي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي 122,690 کسانو نوملیکنه کړې. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون په پلان کې نه لري چې دا بهیر د نورو ورځو لپاره هم وغځوي.
د پروسې د تمدید لپاره تر اوسه کوم بل انتخاب نه لرو. هدف دا دی چې باید د سرطان د میاشتې تر اتمې نیټې پورې دا پروسه بشپړه کړو. ټول وګړي کولای سي چې په همدې موده کې نوملیکنه وکړي او د رای ورکونې له حق نه ګټه واخلي.
د تقویتي نوملیکنې بهیر د افغانستان په 3 ولایتونو کې په 475 مرکزونو کې، خو د غزنی ولایت چې عمومي نوملیکنه ده په 220 مرکزونو کې په عمومي ډول پیل شوې ده. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په غزنی ولایت کې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر نو تر سره شوی. د نوملیکنې په تقویتي بهیر کې هغه کسان چې د تیر کال د نوملیکنې له پروسې پاتې وي یا تازه 18 شوي، له بهر څخه راستنه شوي کسان او د کوم کسانو چې پیژندپاڼې سوځېدلې او یا ورکې شوي شامل دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې تیر کال د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ګډون په هدف له غزنی پرته په ټول هیواد کې 9,500,000 کسانو نوملیکنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په دغه بهیر کې د کسانو د کمې نوملیکنې په موضوع اندېښنه څرګنده کړې. دوی وایي کمیسون په دې برخه کې خپل بشپړ مسؤلیت نه دی ادا کړی. د دغه کمیسون اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید ویل
بې له شکه چې دا شمېره ډېره ټیټه ده. تمه دا وه چې ډېری خلک په دغه پروسې کې برخه واخلي، ګډون وکړي. کمیسون باید په آخر ورځو کې مطالعه کړي که چېرته د خلکو ګډون زیاتېږي او د دې ایجاب کوي چې د پروسه د خلکو لپاره
ټاکل شوی چې ولسمشریز انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون ډاډ ورکوي چې دا انتخابات به په بشپړ چمتووالي او شفافیت ترسره شي.
ناجیا ساپای و چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د تقویتی پروسی ورسته حالې درکاو زمونږ غاګه ازادي رادیو نوري. د افغانستان د ولسی جرګې غړي له دوه ورځو راهیسې د بحث لپاره هیڅ موضوع یا مضمون نه لري. دغه جرګې او شمېر غړي وایي د شنبه او یک شنبه په ورځو کې د ولسی جرګې ډېری غړي وزګارو او د جرګې جنجال د هوارولو لپاره هیڅ لار ونه مونده. خو د جرګې ځینې نور غړي وایي چې یو 15 کسیز پلاوی ګمارل شوی چې د یوې جنجالي رای په سر رامنځته شوی اختلاف پای ته ورسوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د تیرې چهارشنبه د ورځې لنخته وروسته دوه ورځې کېږي چې دغه جرګې ډېری غړي وزګار دي او په هیڅ یوې اجنډا دلیز بحث نه لري. په ولسی جرګه کې د هرات ولایت استازي حبیب الرحمن پدرام رسنیو ته وویل د شنبه او یک شنبه په ورځو کې اکثره وکیلان په خپلو شخصي خبرو بوخت وو.
فضای امروز و دیروز نسبت به هفته
د موبایل د تیرې ونې په پرتله چې لتاو تاریخوالی ډکه و نن او پرون کراری و، خو هیڅ اجنډا نه و تنظیم شوی او وکیلان په خورو ورو خبرو بوخت وو. د دغه وضعیت دوام د خپلواکو وکیلانو لپاره د منلو نه دی،
قابل پذیرش نه دی.
بلخوا په دغه جرګه کې د بغلان د خلکو استازي نوري حمیدی وای د خلکو استازي باید چوپتیا ماته کړی او په اصلي اجنډا چې د جرګې د رئیس ټاکل دي بحث وکړي. دغه سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د یادې جرګې غړي مریم سما آزادی رادیو ته ویلي چې 102 وکیلانو د نوي رئیس د ټاکلو په هدف د نو سیرو ترمنز د دوهم دور د انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د وکیلانو ترمنځ اختلاف په فزیکي نښته واوښت چې د جرګې د رئیس میز او څوکۍ پکې ماتې او یو شمېر وکیلان پکې ټاپیان هم شول. په ورته وخت کې داسې سرګندونې هم کیږي چې د بې طرفه او د کمال ناصر وسیلي او میرحمان رحماني د پلویانو په ګډون یو پلاوی جوړ شوی چې د یوې جنجالي رای پر سر رامنځته شوی اختلاف پای ته ورسوي. دغه جنجالي رای یو اضافي ټکی لري چې د کمال ناصر وسیلي د پلویانو په خبره د همدغه یو ټکی له امله باطله ده. که دغه رای د واقعي رای په توګه ومنل شي د میرحمان رحماني د بریالي کېدو پر سر اختلاف له منځه وړلی شي. د ولسی جرګې بل غړي حمیدالله توخی رسنیو ته وویل تمه ده چې دغه 15 کسیز پلاوی روان اختلاف پای ته ورسوي.
دغه جنجالي خبرې چې زما باندې راغلی چې هغه یوه رایه ولا پر هغه یوه رایه باندې څه جنجال پېښ شوی ده چې هغه ته یو داسې د الله را پیدا کړي چې دواړه جانب یې ومني او خدای ته امید لرم چې انشاءالله دا فیصله به دواړه جانب خلک ټاکل شوي دي. ټول مسلې خلک دی ټوله دې کوشش کوي یو د ال داسې لاره پیدا کړي چې دواړه جانب ورباندې کاندي.
خو رامنځته شوې پوښتنه دا ده چې د ولسی جرګې غړي په وروستیو دوو ورځو کې ولې ونه توانېدل چې په مجموعي توګه د اختلاف وړ موضوع باندې بحث وکړي. د جرګې غړی میرویس یاسینی وایي د تیرې اونۍ د فزیکي نښتو اثرات پاتې دي، خو خوشبیني شته چې په راتلونکو ورځو کې د جرګې غړي دستجمعي بحثونه پیل کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایت هم تعقیبول شي په تمو د زدی رادیو ډاٹ کام. ورزو غزنی تلک څنګه مو چوڑان دی ویل د غزنی سیمایز چارواکو ویلی دوته نا وسلوالو چې غختلی د سلطان محمود غزنوی پر اوزه کې چودنی وکړي د خپل ماي نخکار شوی دی. دغه پیخنن د غزنی خار په روزه شریفه کې رامنځته شوی دی. په سیمه کې زموږ خبريال حبیب الرحمن تاثیر د زیارت ل منجاورانو سره غږیدل دی او دا ریپورت پر جوړ کړي.
د غزنی سلطان محمود زیارت من جوار وای دغه زیارت په دروازه کې نن سهار 2:14 سوي دي چې مرګ ژوب لیاړه ولیا ده. د سراج احمد په نوم دغه سپنجری من جوار ازادي رادیو ته ویل لا زیارت ته نوم راغلی چې لمړی 14 وسوه
چیزی کم دیگه یا زیاد شه شدیم بجه می وقتو بوده
دی وای سهار شپږ نیمې بجې به وي چې لومړی 14 وسوه زیارت ته راغلم. ګورم چې د زیارت دروازې ته څیرمه 14 سوي دي وینې توی سوي خو نور نه یم خبر چې څه کیسه ده. خو بیا خلکو ویل چې دوه کسان روغتون ته انتقال سوي دي. نه پوهېږم چې وژل سوي به وي که په ټپیان وي. خو دوه نفره وو
که دوه نفر بوده.
خو د عبدالواسي په نوم د دغه زیارت یو بل منجور بیا ازادي راډیو ته وویل
ما که آمدم همینجا انفجار شده بود دیگه ما را همین مردم عسکر
زه چې راتلم دوه انفجار نسوی و زه پولیسو نه پریښودلم. خو وروسته چې اجازه راکړه چې راغلم دروازه مې خلاصه کړه 2:14 سوي وې وینې توی وې هغه مې پاکې کړې بس خلاص
ششم پاک شون دیگه خلاص.
دولتي چارواکي بیا وایي چې په دغه 14 کې یو تن وژل سوی او یو بل ټپي دی. د ولایت ویان محمد عارف نوري د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل زیارت ته کوم زیان نه دی اوښتی، یوازې هغه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې 14 یې کولې.
دو تنه قصد درلوده چې د سلطان محمود د غزنوي په زیارت کې ماینونه ځای په ځای کې یو ماین ځای په ځای کړی و دوهم ماین انتقالوو چې د زیارت په منځ کې ځای په ځای کې چې له نیکمرغه مخ ته تر رسېدو مخکې پرې چاودنه کړې ده چې په ترڅ کې یو وسوال وژل شوی دی او یو ټپي شوی دی. او هغه بل ماین چې ځای په ځای کړی و هغه هم د امنیتي ځواکونو لخوا کشف له سیمې څخه انتقال او چاودنه ورکړل شوه. له نیکمرغه چې په چاودنه کې هېڅ چاته له دغو وسوالو پرته زیان نه دی اوښتی.
زیارت ته څومره زیان اوښتی؟
زیارت هم له نیکمرغه زیان نه دی اوښتی.
تر دې وړاندې د روان کال غوایي میاشتې په 11 نیټه په غزنی کې د مشهور روحاني شخصیت شمس العارفین چې په شمس بابا مشهور دی زیارت هم په بمونو الوزول سوی. خو تر دې وړاندې د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د باول حق صاحب د بابا ولی او د غزنی مرکز ته څیرمه د سخي صاحب زیارتونه هم په بمونو الوزول سوی دي.
ل غزنی ورزو کونړ ته په کونړ کې یو ډیر زر ماشومان د فلج ضد واکسینو څخه به برخه پات شي ودی. په دې ولایت کې د فلج مثبت پیخي موجودیت واکسینو سره د وسلوالو مخالفت خلک اندیښمن کړي دي. دغه ساري او لا علاج ناروغي بعد دوی کورنۍ او ماشومان ته هم لاړ شي. په دې موضوع باندې په سیمه کې زموږ همکار روح الله انوري دا ریپورت چمتو کړي.
په کونړ کې د واکسینو د مپوهاوی د برخې مسول ډاکټر اسد الله فضلی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په تیر کمپاین کې تری یو دیرش زره ماشومان پاتې دي او که یا د پروسې سره وسلوال مخالفین خپل مخالفت ته همداسې دوام ورکړي نو دغه شمیر زیاتېدای شي. هغه وای د کونړ وټپور ولسوالۍ کې د فلج مثبت پیخه د کونړ ټولو خلکو ته د خطر زنګ دی چې باید خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي او په دې برخه کې هر ډول مخالفت څخه خلاص واخلي. گنی د دوی ماشومان ته هم دغه مرض رسیدای شي. د کونړ اوسیدونکو هم د فلج د پیخي پیدا کېدو اندیښمن کړي او غوښتنه ده چې هر څوک د واکسینو او د دوی د ماشومان د روغتیا مخالفت کوي باید نور د واکسینو کارکونکو ته اجازه ورکړي. سلیمان وای
کوګزن باندې اختشې زمنګ د کورنۍ د ټولو وګړو د وولو بار جوړیږي د تعلیم نه پاتې کیږي د غم د خاده په وخت کې د زمنګ د ولو باری په هر ځله چې زی خوراک ستوند هر شي مشکل له هغه ضرورتونه چې دغه د ژوند دالري نشي پوره کوله په خپل او ډیر ستوند جرامن تکي خو او دغه وختونه مې چې خپل ماشومان ته واکسین وکي په خپل وخت سره
د یادونه ورد چې له تیرو څو کالو د کونړ په یو شمیر سرحدي او لری پروتو سیمو کې د فلج ضد واکسینو سره مخالفت موجود دی چې تیر کال هم په یاد ولایت کې د پولیو دوه مثبت پیخي ثبت شوی وي او سږ کال هم تر دې دمه یو مثبت پیخه پیدا شوی. په خابه چې په کوم ولایت کې د غزن کومه مثبت پیخه وموندل شو نو هلته به د واکسینو کمپاین کیدلو. خو سږ کال د وسلوالو د ګواښونو له امله په ټول کونړ کې یاد کمپاین نه دی ترسره شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ آزادي رادیو ناوړی د کندوز د یو شمیر ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمو یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې له دوی څخه غیر مسول وسلوال په زور د وشور په نوم باندې پیسې اخلي او کسو ګورته دغه پیسې ورنکړي نو د دې ډلې له ناوړه چلند سره مخ کیږي. په سیمه کې زموږ همکار اجمل آریان نور حال راکوي.
په کندوز کې غیر مسول وسلوال له خلکو څخه په وژ زور او شر اخلي. د کندوز د ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې له کلونو راهیسې غیر مسول وسلوال په غیر قانوني توګه له دوی څخه په وژ زور او شر اخلي او که څوک د دغې ډلې له غوښتنو څخه سرغړونه وکړي نو د دې ډلې له ناوړه چلند سره مخ کیږي. د نموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالبشیر په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
اربکیان رانه په عذابوي، مو همدارز کاغه طالب د طالب مو هم په عذابوي. موږ حیران پاتې شو چې کومه خواته لاړ شو، څه وکړو؟ اوشر رانه په زور اخیستل کیږي، ټکول کیږي په زور، رانه راځي دلته ډوډۍ رانه غوښتل کیږي. خو خبره دا ده چې بیخي د ژوند نور پتنګ راغلی.
د دوی په خبره چې غیر مسول وسلوال په سیمه کې په خوانوي جنگ سالارانو پورې تړلي کسان دي او د هغوی په اشاره په سیمه کې پر هر ډول ظلم او ستم لاس پورې کوي او خلک په یو او بل نوم زوروي. د کندز د خانابات ولسوالۍ یو تن بزګر محمد خان په دې اړه وویل:
کله چې غنمو فصل شي یا هم د شولو فصل شي، کار به کوي که طالب وي که نورو ډلې وي، راشي بس یو په دوه خلکو نه اوشرونه اخلي. نو موږ کوم ځای نه کوو، موږ همدومره پیدا کړو چې ترکتورو د مزدوري دغه شي، نو دا چې دوی وخت موږ ته هیڅ نه پاتې کیږي، دا څنګه ظلم دی؟ دا به تر څو روان وي؟ نو باید دې غم وخوړل شي.
د بزګرانو په وینا چې د کرنیزو محصولاتو د راټولولو پر مهال هر غیر مسول وسلوال له دوی څخه د خټکیو، هندوانو، شولو، غنمو او د باغونو د میوو اوشر اخلي او دغې مسلې عام خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي ولایت د مرکز اړوند د زرخرید د سیمې یو تن بزګر غلام فاروق په دې اړه وویل: د دې ولایت بزګران له اړوند دولتي چارواکو غواړي چې په سیمه کې د غیر مسولو وسلوالو د خپل سروی مخه ونیسي تر څو عام خلک په ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي. بلخوا د کندز دیوالي ویان اسمت الله مرادی بیا وایي چې په تیر یو کال کې د دې ولایت په کچه ګڼ شمیر غیر مسول وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي او لا هم دغه لړۍ دوام لري.
هر هغه څوک چې زموږ ملکي خلک دوروي له موږ څخه باج اخلي هغه بهر نوم شي وي، هغه په دې قانون منګول څخه تاسو ولیدل چې د مرکز په شمول په خان آباد، امام صاحب، علي آباد کې یو شمېر کسان ونیول شول.
د کندوزیانو په وینا چې دا لومړی ځل نه دی له څه باندې یوې لسیزې راهیسې دوی له دغې ستونزې سره مخ دي، خو په دې اړه یې پرله پسې اړوند دولتي چارواکو ته شکایتونه کړي دي خو تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران پر وړاندې د خپلو پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي دوی د ایران ډیر ښه ملګری کیدای شي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ که څه هم پرون شنبه په خپلو څرګندونو کې خبرداری ورکړ چې په خلیج کې د امریکا د بی پیلوټه کشفي الوتکې د ویشتلو په ځواب کې د ایران پر وړاندې د پوځي اقدام احتمال لا هم پر ځای پاتې دی، خو ویل چې دی اوس هم د ایران ډیر ښه ملګری کیدای شي. ښاغلی ټرمپ په داسې حال کې چې په کم ډیوید کې د ولسمشر استراحت ځای ته روانې ده وویل امریکا به ایرانیانو ته د اټومي وسلو د جوړولو اجازه ورنه کړي، خو که دوی دا خبره ومني نو یو شتمن هیواد به ولري، خلک به یې خوشاله وي او دای به هم د دوی ډیر ښه ملګری واوسي. ټرمپ وویل هیله من دی چې همداسې به وشي، خو بیا یې زیاته کړه چې ښایي داسې ونه شي. ټرمپ په خپلو څرګندونو کې دا یادونه هم وکړه چې ډیر خوشاله دی چې سپاه پاسداران انقلاب ځواک د امریکا یو بل کشفي الوتکه چې دیرش تنه سپرلې درلودې ونه ویشتله. د ایران پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ دا نرمه لهجه د ایران پر ضد د له هغو توندو خبرو سره خورا زیات توپیر لري چې د انتخاباتي کمپاین او وروسته د ولسمشرۍ پر مهال یې کولې د پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه ولګول څو دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په هدف له خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي. د ټرمپ له دې خبرو یوازې څو ورځې مخکې د امریکا سایبر پوځي ځواک د ایران د پوځ د کمپیوټرونو پر سیستم حمله وکړه. امریکایي چارواکي وایي وروسته له دې چې د ایران پوځ د امریکا بی پیلوټه الوتکه وویشتله، د پنجشنبه په ورځ د جون په 16 نیټه د امریکا د پوځ سایبر ځواک د ایران د پوځ پر کمپیوټري سیستم برید وکړ. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او اسوسییټډ پرس خبری اژانس د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په دې برید کې چې اجازه یې ولسمشر ټرمپ ورکړی وه، د ایران د توغندیو او د میزایل د سوقو ادارې د مرکز کمپیوټري سیستمونه شنډ شول. د چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط له دې رسنیو سره خبرې کړي، خو پنټاګون په رسمي ډول دا راپورونه نه دي تایید کړي. د دې سایبري حملې راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې ولسمشر ټرمپ د تیرې جمعې په ورځ وویل د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د ویشتلو په ځواب کې لومړی پر ایران د حملې امر ورکړ او بیرته یې په خپله د هغې مخه ونیوله. ټرمپ پر ټویټر په څو پیغامونو کې او وروسته له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د حملې ته یوازې 10 دقیقې پاتې وې چې د مخاوني و، ځکه د په وینا د دې حملې احتمالي تلفات ښایي 1.5 کسانو ته رسیدلی وای.
زموږ غږ ازادي رادیو نوري درنو دوستانو، سلور بجی او 10 دقیقې شوې. دا اوس هم صالح محمد صالح راغله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
د سولې علي شورا تمه وشوده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د بل پړاو مذاکرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. دا څرګندونې په تاسو کې لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ویلي چې له طالبانو سره باید د مذاکرو بل پړاو راتلونکي شنبه وسی. په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي د زیارت په دروازه کې به میچاودنه سوي. د چارواکي وایي چې په پیښه کې یو تن وژل شوی او بل ټپي دی. د بدخشان چارواکي وایي چې ګڼو کورنیو یو خپل کوچنیان د ګټې وټې لپاره درنو کارونو ته مجبوره کړی دي. د بشري حقوقو خپلوا کمیسون وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 2 لک ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي ایران د دا تیروتنه نه کوي چې د امریکا احتیاط او مصلحت دي د امریکا کمزوري وګڼي. جان بولټن دا څرګندونې نن کړې دي. د ترکیه په استانبول ښار کې رای ورکوونکي نن بیا د شروالۍ په لانجمنو ټاکنو کې برخه اخلي. د ایتوپیا صدر اعظم وایي چې د ده حکومت له پلازمینې اودیس ابابا ته باندې د کودتا یوه هڅه شنډه کړې ده. او د کرکټ د 2019 میلادي کال نړیوال جام سیالیو په لړ کې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه روانه ده. پاکستان توانېدلې چې په 4 اور کې 168 منډې وکړي او 3 لوبغاړي سوځېدلي.
د سپورت ورزنه هنداره د چیلنج کپ دریمه درجه 500 اوریزي سیالي پرون په پکتیا، کندوز او کندهار ولایتونو کې پیل شوه چې د 14 ورځې په دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د دریمه درجه روانه سیالي د 16 ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي چې په پای کې به شپږ غوره لوبډلې دریمه درجه سیالیو ته لار پیدا کړي. روانو لوبو کې 13 ورځ په پکتیا کې د کونړ لوبډلې، د پکتیکا په کندوز کې کندوز، د تخار او په کندهار کې بیا هلمند د فرا لوبډله ماته کړه. نن په کندهار کې فرا د نیمروز، کندوز کې تخار د جوزجان او په پکتیکا کې نورستان د غزنی پر وړاندې لوبې کوي. دغه سیالۍ وروسته به د 12 ولایتونو ترمنځ د دویمې درجې 500 اوریزې لوبې پیل شي. علیم شیرزاد د آسیا په غوره لوبسارو کې شامل شو. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون نړیوال لوبسار شیرزاد د ارزونې د درې پړاوونو له تیرولو وروسته د آسیا په غوره لوبسارو کې وشمېرل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي له دې وروسته به شیرزاد د دوو افغان نړیوالو لوبسارو محمد شریف سروري او ننګیاري په مرسته د لومړي ځل لپاره پر نړیوالو لوبو قضاوت کوي. د آسیا په کچه د لومړیو لوبسارو د انتخابولو مرحله چې په 2013 میلادي کال کې په مالیزیا کې تنظیم شوې وه، د آسیایي هیوادونو 8 لوبسارو په کې برخه لرله چې 12 لوبسارې وتوانېدل د ارزونې پړاوونو ته لاره ومومي چې شیرزاد په کې هم شامل و. کوم لوبساری چې د آسیا په غوره لوبسارو کې شاملېږي د آسیا د لومړیو لوبسارو له ډلې دي او ټولې رسمي سیالۍ چې د آسیا د کانفدراسیون لخوا ترسره کیږي قضاوت پرې کوي.
او د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ لوبه روان ده. پاکستان د سیالۍ ټاس ګټلې او منډه جوړوي. دواړه لوبډلې پروانو سیالیو کې تر دې دمه ډېرې ښې نه دي ځلېدلې. پاکستان په خپلو ترسره کړو 15 لوبو کې یوه ګټلې او سویلي افریقا بیا شپږ لوبې کړې او یوه بریا لري. د دغو سیالیو د تیرې ورځې په لوبو کې بیا ویسټ انډیز ته نوي زیلاند د 15 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه او افغانستان له هندوستان د 11 منډو په توپیر ماتې وخوړه. سبا به د دغو سیالیو په لړ کې افغانستان او بنګلادیش یو له بله سره سیالۍ کوي. افغانستان په روانو سیالیو کې تر دې دمه یوه بریا هم نه لري او بنګلادیش په شپږو ترسره کړو سیالیو کې دوه بریاوې لري.
زموږ غږ آزادي راډیو ناورې درنو دوستانو خان محمد سینو چې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. لکه څنګه مو چې مخکې ویلي وو که وخت وو د 2019 نړیوال جام سیالیو د اوسنۍ تازه لوبې په اړه حال درکوو. د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. پاکستان د ټاس په ګټلو سره منډې جوړوي. 168 منډې کړي تر دې دمه په 34 اورونو او 2 بالونو کې او 3 کسانې آؤټ شوي دي. اوس هم 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ورک شوي. عزیزان یو بل پسې خبرېږي که وخت لري. دا هم را سره واورئ. تر بیا د الله پامان.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی م کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د قاری عنایت الله په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلي چې له درې کلونو راهیسې غواړي چې د کابل ښار په یوه فاتح خانه کې د قاری په توګه مقرر شي. خو د ده په خبره دغه کار پسې ډېر وګرځېده خو په کابل ښاروالۍ کې ورسره یو چارواکي هم مرسته ونه کړه. سره له دې چې دغه قضیه یو ځل مخکې هم نشر شوې وه. خو دا چې دغه قاري تر اوسه هم نه دی مقرر شوی بیا یې هم موږ ته شکایت وکړ او موږ هم وغوښتل چې دغه ستونزه د کابل ښاروالۍ له یو بل چارواکي سره هم شریکه کړو. دا ځل مو دغه ستونزه د کابل ښاروالۍ لویان دی نرګس محمد سره شریکه کړه. لومړی به د قاری عنایت الله او ورپسې به د نرګس محمد خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې
نوم د څه دی او د کومه ځایه د ټلیفون کړی؟
ورور جانه زما نوم عنایت الله ده. د کابل ولایت تغمن ولسوالۍ څخه تاسو سره په لیکه کې یم.
مشکل څه و؟
مشکل ورور جانه خدای شاهد ده چې دوه کاله کېږي په وار وار ځای رضا ورکوم. زما رضا شار والے ارغان کے شڑی کی زغوار سے دفاتح خانی پسالون کے زرزان تا وظیفہ وخلم ز حافظ قرآن کریم یم دسترگو سخا معذور ایم. کم کسان چو واسطے لری ڈبلی پیسے تیروی داغت ویکار کی خزب میاش پمیاش خدای شاید دت زد ہر چار پور کوم زد موتر پکرایا حیران پاتیم. زغوار سے پداغ سالون کے وظیفہ وخلم پٹول کابل کی یو وشت وشت سالونو ندی اداغ سالونو نا کے ہر یو کے ادرے سالور کسان معذف دی پداغ درې سالور کسانو کې ډېر بسونه تش دي. زه غواړم چې دغه دوی کې وظیفه واخلم. ځینې ځینې کسان چې مانه بعد ریزي هغه دی وظیفه یې اغوستی ده. هغه دی کار شوی ده. ځینې وسته کړی ده. ځینې پیسې تېر کړي دي. زه چې نه پیسې لرم نه وسوارم بدون د دربار د خدای نه. زما کار نه کېږي. دغه مدیر عرف د استقبال په شعبه کې دغه ماته پلمې لټوي بانې لټوي. زما کار نه کېږي. کله شیرني غواړي دومره شیرني غواړي چې هغه دومره شیرني زما زور هم نه رسېږي که زه دومره پیسې ولرم. زوال حالت لار شم نور وظیفه وکم. زه غواړم چې تاسو په دواړه دغه لار نه چې زه حافظ د قران کریم یم هم هیواد ته مې خدمت وکم هم د خپل د کورنۍ ستونزه په حال کې د حکومت لخوا ما ته 200 روپۍ معاش ورکړي.
قاری صاحب دغه پروسه څنګه ده؟ دوی اعلان کړو چې د قاریانو ته ضرورت دی امتحان ته اخلي. دا پروسه څنګه و؟
دغه پروسه ورورځانه هر یو خپل اجازه ورکوي. هلته بس شته خو بس زوردار کسان ته 200 لای ده. پیسېدار کسان ته 200 لای ده. کوم چې پیسې لري کوم چې وسته لري دغه غریب کسان چې مراجعه کوي عریضه یې د میز په سر کې شړېږي په وار وار میاشت په میاشت خبره هلته ځي خپل د عریضه نه پوښتنه کوي. دوی ته وایي نن راځه سبا راځه نن راځه سبا راځه په خپله چې په وار ور تلی یم عریضه مې کړې ده. زما عریضه په وار ور د میز په سر کې شړېدلی ده. زه د خپل د هر یو عریضه نه زه ځان ته کاپي لرم. د بس بسونه شته خو بیچاره کسان ته دغه بسونه نه ورکول کېږي. زه سند لرم زه ثبوت لرم مثلا تاسو ته مثال ورکولای شم چې هغه دې ماته ویلې چې زمونږ نمونه وانخلې خو که ضرورت په وخت کې راغی نور د ضرورت په وخت کې نمونه واخله زه دومره لري اشاره ورکوم چې مثلا د قاری حامد د ترلور مثلا د قاری صاحب شفیق د هغه ورور دغه کسان چې ما نو هغه څه دوی د مانه باد تللې دي دوی کارونه شوي دي شپږ میاشتې اووه میاشتې کېږي چې دوی خپل ماشونه اخلي خپل وظیفه اجرا کوي لیکن بدبختانه دوه کاله کېږي چې زه سر په سر ځم وار په وار ځم زما کار نه کېږي نه مې څوک امتحان اخلي نه څوک راته زما وظیفه را کوي
دغه نور چې مقرر شوي د دوی نه امتحان اخیستی
او بالکل امتحان اخلي امتحان نه زه تاسو په دوه کوم مشکل نه لرم الله په مرسته د دوستانو په دوه زه حافظ د قران يم خو بدبختی دلته دغه چې یا پیسې ولري یا یو واسطدار کس ته هلته معرفي کړي د استقمام شوبه تا کارونه مخکې وسی کچېره عام قاطع امرونه بسه کچېره یا واسطهونه لري کچېره پولونه لري دغه مدیر عرف چې د استقمام په شوبه کې را تا هر میاشت مراجعه وکړي تا په پلمه جوړوي تا په خبر جوړوي ته ورته وایي چې د نورو کسانو کار ولې کیږي د ما کار ولې نه کیږي ما ته وایي چې د تاسو نورو کسانو په منځ کې اتمن یو فرق شته یو خبره خوشته نور په خپل دی پوي شه نور دې خبر نه معلومه وي چې د قاصه لاندې بل قاصه موجوده ده
قاری صاحب ته غواړي چې د کابل په کوم فاتح خانه کې قاری شي او د پغمان په ولسوالۍ کې
ما ته فرق نه کوي مقصد هر یو سالون کې چې دوی د ما وظیفه را کوي د امتحان د لارې حاضر یم چې د امتحان واخلي د کابل په هر بخش کې چې اوسېږي د فاتح خانې سالونونه چې دا د موضوع کسانو لپاره ده شهر یو سالون کې چې د ما مقرري دوی ورکړي د امتحان د لارې زه حاضر یم خو بدبختانه چې دوی ما ته پلمې جوړوي خبرې کوي کله په یو پلمه کله په بل پلمه چې هر میاشت چې زه ځم خدای شاهد ده چې زه د خپل د لارې کرا د مسلمانو د وندو د هر یو نه عذر کوم چې ما ته پور راکړي زه تاسو ته به ورکړم یو ورځ خدای مهربان ده چې زه دغه تاسو د پور نه ووځم خو بدبختانه چې هلته زه مالته دوی داسې یو خبره کوي بېخي د ناامیدۍ خبره ما ته کوي
څومره وخت کېږي چې مراجعه کوي او دا کار دې نه کېږي
دا کار خدای ته معلوم ده چې دوه کاله کېږي چې زه مراجعه کوم هر یو ریزنه چې کړی ده د ښاروالۍ د مېز په سر کې شړېدلی ده خصوصا د استقدام په شعبه کې او زه د خپل د هر اریزنه ثبوت سند لرم یو یو کاپي ځان سره مې ساتلی ده
قاري صاحب بیا به ښاروال ته تللی وی کنه
ښاروال ته مونږ بشارګان څوک پرېږدي ښاروال ته چې ته ځې ډېر خبرې دي ډېر کسان ته به مراجعه کوي ډېر وکیلان ته به مراجعه کوي زه چې د ښاروال دروازې ته شاته لاړم عسکر ما ته وویلې ویلې یا د پارلمان د وکیل لخوا راشه یا د یو رئیس لخوا راشه د سیزان ته تانه پرې دی چې ښاروال دروازه شاته چې زه د غریبانو خبره به هیڅ څوک نه اوري تر څو چې یو وسطدار کس پاسره نی
تاسو ته زه به ورسو مسؤل مقامات ته به ورسو
مننه کوم تاسو په لوی الله سپارم تاسو نور کامیابیانو په هیله يم په خدای مو سپارم غرور جانا
د موضوع په اړه به څو پوښتنې د کابل ښاروالۍ لویان دي اغلی نرګس محمد سره هم شریکی کړو اغلی محمد د عنایت الله په نامه یو قاری ازادي راډیو ته ویلي چې له درې کلونو راهیسې غواړي د کابل ښاروالۍ په کومه فاتح خانه کې د قاري فصفت مقرر شي خو د کابل ښاروالۍ مربوطو ادارو ورسره مرسته نه ده کړې دا ځل مو موضوع له تاسې سره شریکه کړه دغه قاري سره څه قانوني مرسته کولی شي
د ورور ته غواړم ووایم چې که څه هم سیمه چې تاسو ته معلومه ده تاسو جواب ته دی چې په کابل ښار کې ډېر داسې خلک شته چې هغوی دندې ته اړتیا لري نو کابل ښاروالۍ هم په دې کې ده تر څو وکولی شي ټولو ته ښې دندې پیدا کړي مګر تاسو د خپل ستونزې معلومې دي چې موږ ځینو ستونزو سره مخامخ یو خو دې ورور ته ځکه چې څو ځله د ښاروالۍ دروازې ته راغلی دی نو زه دومره کولی شم چې تاسو زما شخصي شمېره ورکړئ او زه غواړم چې د خپل معین صاحب ته معرفي کړم که څه هم موږ قاري صاحبان لرو د قاری صاحب دی او موږ ورته لرو خو که په راتلونکي کې اړتیا پیدا کړي ان شاء الله اتمان به لومړنۍ اړیکه دې سره ټینګېږي
دا باید ناهیله نشي داسې وعده ورکوي چې د کمبود په صورت کې به مقرر شي
ان شاء الله اتمان مقرر کیږي خو بیا هم د تکرارونو او ورکه اړتیا وي ورته او ځکه چې موږ اوس هم لرو موږ تقریبا فکر کوم اته نفر کلاس نفر موږ قاری صاحبان لرو نو که بیا هم
دته اکیه پیدا کړه ناتمن به دي تاوال شبلم چې مترکه مغه دادې چې د قاری صاحب چې تقریبا 3 کال کېږي زمانه ورسته کسان مقرر شو لیکن زلا مقرر نه
انا دا څه ونه وی دا څه کار نه لري خو که نه نن دا څه کوم شي شي وی دا څه ماته تر څه لاس نه دی راغلی دي زه بیا هم تکرار کوم ارتیا وا ان شاء الله حتما به ما دا ورته
د انصاف پلټکی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د قاری عنایت الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې له څو کلونو راهیسې غواړي چې د کابل ښار په کومه فاتحه خانه کې د قاري په توګه مقرر شي، خو د کابل ښاروالۍ چارواکو ورسره په دغو دوو کلونو کې مرسته نه ده کړې. او د دغه ادارې ویاندې نرګس محمد ژمنه وکړه چې که دا قاري ورته مراجعه وکړي اسناد به یې وکتل شي او ستونزې ته به یې قانوني حل لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا زهر سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسې پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لومړی به هغه پیغامونه راواخلم چې زموږ یو شمېر اورېدونکو راستولی دي، او دوی وایي چې په خپلو سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي، له دوستانو څخه ورک دي او نه پوهېږي ادرسونه یې چیرې دي. نو دوی سیمو کې له کلونو یا د میاشتو راهیسې میشتي. دا زموږ د خپرونې جوړښت دی. اول دغو کسانو ته وار ورکوو چې کېدای سي د دغو ټلیفون شمیرو له لارې د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي، او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راواخلو چې تاسو دوستانو موږ ته راستولی دي او په خپلو ورکو پسې ګرځي. نشانه یې وایست. مخکې تر دې چې خپرونه پیل کړم، غواړم دا یادونه وکړم چې موږ ستاسو پیغامونه په امانت سره خپرو، او یوه هیله ده چې کله تاسو موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما ووایست، ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلوم وي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووایي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي، او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانې ووایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري، څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزې ونه لري، او که یو چیرې لیدلی یې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خبرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو دا پیغامونه راته پرېښي دي.
السلام علیکم، نوم محمدالله دی. دا تمہاري لاج خو تاسو سره اړیکه نیولې ده. دا پیغام ده کوڅو عزیزانو خبرونې ته درځم. دلته نصر په کندهار کې یو تم تقریبا اوس نظری تقریبا د اوویشت کالو دا په دې خوا زموږ سره نشراب یا نکور ځای نه دی معلوم. بل نوم دی لونګ شي، نوم دی لونګ دی. اوس مازې نظری تقریبا کابو مری اوس نو شپېتو کالو ته رسېږي. تقریبا د اوویشت کالو زموږ سره دی. ما زه به ازادي راځي دغه پیغام پرېږدم که چېرې دوستانو قریبانه زنګ اوري دغه اوري ما سره دغه تماس ونیسه. 0 8 28 9 40 دوستا ویل څلویش هیڅ مې راځل بیا وایم 0 8 28 9 40 دوستا ویل څلویش مونږ نه کوم.
السلام علیکم، احمد الله هجران یم، هغه هم له غزنی ولایت څخه یو نفر چې د غادي کونر دی غازی دی درې د مزار دی درې ده، او دلته په غزنی ولایت کې تقریبا دغه یو څو څه وخت کېږي چې تللی ده. نو هر ورځ دلته په دې هغه کښې ولاړ وي، دلته کله د چوک په سر باندې ولاړ وي، کله په غوږ کښې ولاړ وي. دای وایي په کونړ ولایت کښې د مزار دي درې ما نو که هر څوک لري یا خپلوان یې یا یو ورور یې، نو د مهربانۍ نه مخکې د لاندې شمارو باندې تماس ونیسي. او لومړۍ شماره 0 9 9 3 8 8 5 0 شماره یې ځل بیا 0 9 9 3 8 8 5 0. بله شماره در 0 9 9 4 9 9 0 9 9 4 9 9. دا یوه چې د کونړ ولایت د مزار دی درې ما تقریبا دا مرګ د 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هر چا خپل یا دوست یا قریبی په دې شماره درې کوم. سلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه زرولی د کابل نه خبرې کوم. زه زادې را دوته یو پیغام پرې غدن چې یو وک شوې د مساکلا او سوالې او سیدونکې د اختر مامو په نامو او سیدونکې دلته دا وه ته کال کېږي چې کابل کې د نشي غونته د وزل کور ول دینه نیم خبره د علم اباس نه خلاصو ما ټلیفون شميره ده ور سپر وو او څلور دې 5522 والسلام
سلامونه نیکی هله د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته کوم زه حنیف آریانی ملک کابل څخه دا پیغام پریږم دلته ورور چې عمر 12 کالو ده نوم د خپل نوم شمسلا د پلان نوم خان محمد مرفیکی د قندهار اوسیدونکی ده دا صاحب لک مشکل لري واده وخت وي درې میاشتې کېږي لکور نه درک شوې واده وخت درې کال یادي کچیرته زمغه د وی پلار یا رونه دوستانه اوري کابل کې اوسېږي ما سره د زما په دغه شمیره اړیکونه سي زما د ټلیفون شمیره ده 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
لپاره 9 2 3 2 1 3.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 0 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس پر اسو دوهمه برخه ته چې پاکستان سره پیغامونه خبرو چې تاسو په خپل اورک په سیګرځي په ګټه به سره وورو.
السلام علیکم. ما یو زوای ورک دا تقریبا اول اسکول عمر دا ګنګ دا په خپل په ویدو کوم دا ګنګ دا سره خپل دا دا ستوري جوړنی دي نه غون دا جوړنی دي سره خپل دا سلام
علیکم. د ولایت د غیثار ولسوالۍ اول د ازادي ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام یو ورک لرو په نامه د داوود د 12 کال کې چې ورک دی او د ولا چې خړه غوته ان کاته تلور شانې ده. هر سړی کوم په دغه معلومات لري د داوود نامه په دغه شماره د مستزنګ وي 0 0 4 1 0 3 2 3 5 1. داود د جمعه زوی دی، د عظیم او د عبدل ورور دی، د 12 کال کې دی چې ورک دی. هر چا ته چپاتې په دا شماره تماس ولرو.
اولو السلام علیکم. ما یو د شم شتین په نامه ده، د 12 کال کې دی چې ورک دی. کچا ته پاتې دی په دا نمبر دی نو څه خبره ده چې په وې ها
السلام علیکم. زه شیرخان د لوګر ولایت خسرغږی کوم. ما یو وراره ده په نام د عبد الله او د پلار نوم یې پاینده خان ده. دغه یو لس میاشتې کېږي چې چې د جلال آباد او د سرخوت په ولسوالۍ کې نادرته شوې ده. چا راته ویلي چې یاره یو له ازادي راډیو نه یې پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده، ما ته نمره لمبر نشته. بل چا اورېدلي نو کار څوک دی نو هغه غږ اوري. ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وکړ، ډېره مهرباني. 0 50 800 شپېته دغه مهرباني وکړي. نګرار ولایت کې او د سرخوت ولسوالۍ کې نادره کړه او اصلا د دې نګر اوسېدونکی ولس اتلس کال عمر ده، عبدالله نوم ده. او دغه ما پیغام باید نه شي څوک اوري او یا مړه یا د زوم په حتله باندې هر څوک معلومات لري په دې نمبر باندې ما ته زنګ وي. ډېره مهرباني. السلام علیکم.
بریخا السلام علیکم. سلامونه او مینه درنښت د آزادۍ راډیو ټولو وروڼه او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرزم د هلمند ولایت د لسترګان ښار نه. زما یو دوست فرید چې له ډېرې بس پوزو میاشتو وروسته نادرکه شوی دی او نه د مرګ درک شته او نه د ژوند درک شته او ډېر هلمند او ارزومند یم چې د آزادۍ راډیو زما په زړه زخمي اخلاقي پیغام نشر کړي او چې دا قدر معلومات یې راکړي چې دا اوس مل دي که ژوندی دي که هر دوست معلومات یې زما اخلاقي سره په دغه ښکاره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 5 2 سلام شمېره او 0 0 5 2 0 0 5 2 ډېر هیله من یم چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. زما نوم پلوشا ده، د پکتیا ولایت تجارتي سکرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور ده چې هغه اتلس کاله عمر ده، سمیع الله نومېږي. په مخې دانې هم ډېرې لږه لږه ګیره راغلې ده او څلور میاشتې کېږي چې بیداره شوه ده. هر چا ته بلون پاتې زما سره د پکې شمېر اړیکه ونیسي. پر اوس انداز ده
سلام علیکم. زه صفق الله خبرې کوم د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وایم او اورېدونکو ته د لغمان ولایت قرغیز ولسوالۍ اوسېدونکی یم. یو 15 کسان په پرانته کې مونږ بندیان دي، 3 کاله بیخي هېڅ معلومات یې مونږ ته نه کېږي، نه قضا کېږي که قضا هم کېږي مونږ سره ارتباط نه لري. یو رفیلا نومېږي ولد شفق الله، بل جاوید نومېږي ولد عزیز، مجاهد نومېږي ولد میرزا، د دوی د پلرو نومونه دي. یو پندخان نومېږي، یو لباس نومېږي. 15 کسان دي، د یو پنجابي له خوا نه په یو دنسي توري باندې هغه نیول شوي دي. خو بیا هم 3 کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري. مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې 2 قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي، یا قید معلوم شي، یا عمل ته روزګار ورکړي. خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي. مونږ واړه بچي 14 کلن دي، دا 14 کلن دي، دا 15 واړه دي. یو کلی دي د لغمان ولایت د زیرانې، د کلی د کرغی ولسوالۍ اوسېدونکي دي. په یو جي کې هماغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي. 3 کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي، هلته ضرورول کېږي یا نه. مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي، نه ټېلیفون طریق نه. زه د تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته هواره کړي. ډېر مننه تاسو نه. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. زادی وعلیکم پر هلون ولایت د بولان سیمه څخه تاسو سره پاړي کې کېما. زماره کاکا یو ویلې چې نن یې سمت لا دی، د پلار نن یې ګل احمد دی. 15 کال عمر لري، تقریبا 3 میاشتې کېږي چې نه درک شوی دی. که هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري په دغه شمېره کې مرسته زنګ ووهي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کار سره زما ځاګه وري د ازادي راډیو د لارې څخه موږ یو دوست یو قریب شناخته دی ورک دی تقریبا دا میاشت تمه ده چې ورک دی د کور نه براکه دی ایران ته اوښتی دی ایران بیا نه دی راغلی
پیران کی معلومات سان یا دلتا معلومات سان شمس اللہ نے نیز دا پلان میں باو جن بیشا اور مصر دی تدگا اس میرا علی کونی سی چی مجھ تدگا شرینی دخل شرینی دی دلنا سکی اس مصر دی که یا چوک معلومات لری یا مصر دی کپل جاگا ہو دی چی مصر دی تدگا اس میرا علی کونی سی سکا چی کورتا سوک نس سوازی داگا دی و کور پر دولا و اگر دم داشتا مصر دی که پروه یا وولش او نس او در پینگواز نس او پینگواز او دا بل اس میرا با چی پروه احمد احمدی بےمن الاد دنالی ولسوالی مستاسر پتمانسکیم کور مودان
دوستانو بیا هم مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خبرېدو سره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږي او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم الله مو ملسه